ګران او ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام کلی تعلیم سره یو ځل بیا ستاسو په ګران خدمت کې حاضر یو. لکه چې تاسو خبرې زموږ دا روانه سلسله د تیارې او رڼا په حق لده، او په دې سلسله کې موږ هغه خبرې زده کوو چې زموږ د ژوندون سره ډیر نږدې تړون لري. یاد لرئ، زموږ ژوندون د خدای پاک امانت دی، او یو ورځ د هر سړي دپاره ټاکلې ده کله به چې هغه له دې جهانه رخصتیږي او په لور د خدای به ځي. هلته به هر کس په دې ژوند کې د خپلو کړو وړو حساب ورکوي. هلته به عدالت رښتینی وي او یوازې عدل به چلیږي. هلته به د غریب سره زیاته او د مالدار ملاتړ نه کیږي، ځکه چې د خدای پاک په عدالت کې به شاه او ګدا په یو قطار کې ودرېږي، او هیڅ امتیاز د رتبې، د رنګ، نسل، ژبې، قوم، قبیلې به هلته نه وي. که امتیاز به وي، نو هغه به یوازې د عملو نه وي. بې شکه چې ښه عمل د خدای پاک په نظر کې به تل غوره وي، او هغه به هغه خلکو ته عزت ورکوي چا چې په دې ځمکه د هغه د کلام عزت کړی و. خو سوال دا دی چې کوم سړی دی چې د هغه په نظر کې به بے ګناه وي؟ هو، هیڅوک بے ګناه نشته، هیڅوک راستکار نه دی. په انجیل شریف کې لیکلي دي چې یو هم نه دی، یو هم نه دی، یو هم نه دی. ټول ګناه کړی ده، ټول د خدای د لوی نه محروم دي. څوک هم د خدای د بادشاہ چې جنت هم ورته ویلی شو، څوک هم د دې جنت حقدار نه دي. خو بیا به دا څنګه خلکو ته ملوېږي؟ دا جنت موږ څنګه حاصلولی شو چې حقداران هم نه یو؟ یوازې یوه لار ده، فضل. که خدای پاک را باندې فضل وکړي، که موږ باندې داسې رحم وکړي چې زموږ د ګناهنه د بخښنې لار جوړه شي، نو بیا کېدی شي چې موږ په جنت کې داخل شو. یو ګناهګار هم په جنت کې نشي داخلېدی. هلته د داخلېدو دپاره د ګناه د بخښنې حاجت دی، او د دې بخښنې هم یوه طریقه ده چې ستاسو د ګناه کفاره څوک ورکړي. هاو، که غلا تاسو کړی ده، نو پکار دی چې ستاسو د لاسونو سزا د چا لاسونو ته ملو شي. که سړی تاسو وجلی دی، نو ستاسو په ځای به څوک وجل کیږي، ځکه چې شریعت بدل غواړي او خلاصون نشي ورکولی. په شریعت کې ګناه او د هغې جزا شته، ولې بخښنه او قرباني پکې نشته. همدا وجه ده چې شریعت خلاصون نشي ورکولی. شریعت یوازې مرګ ورکوي، او هغه خلک چې شریعت په خلکو راولي هم دومره ګناهګار وي څومره چې نور خلک وي. خو ژوندون په فضل ملوېږي، ژوندون په قربانۍ ملوېږي، او دا فضل او قرباني یوازې په عیسی مسیح کې تاسو ته ملوې دي شي. ځکه چې د عیسی مسیح په حقله په انجیل دی یوحنا اول باب کې داسې لیکلي دي، واورئ:
په ازل کې کلام و، او کلام د خدای څخه و، او کلام خدای و. دغه په ازل کې د خدای څخه و، او دغه په ذریعه ټول څیزونه په وجود کې راغلل. هیڅ سیزم بغیر د هغه د رضانه په وجود کې رانغی. څه چې په وجود کې راغلل په هغې کې ژوند و، او همدغه ژوند د بني آدم نور و، او نور په تیاره کې ځلیږي، او تیارې په هیڅکله هم غالب شوي نه دي. یحیی نوم یو سړی د خدای د طرف راغی، هغه د نور د شهادت لپاره راغی چې ټول خلک د هغه په ذریعه ایمان راوړي. هغه په خپله نور نو، خو هغه د نور د شهادت لپاره راغی، او کوم حقیقي نور چې هر بنی آدم ته رڼا ورکوي هغه لا دنیا ته راتلونکی و. هغه په دنیا کې و، او دنیا د هغه په ذریعه په وجود کې راغله، خو دنیا دی ونه پېژندو. هغه خپلې بادشاهی ته ورداخل شو، خو د هغه خپلو هغه خپل نه کړو. خو کومو خلکو چې هغه قبول کړو، هغوی ته د خدای د فرزندۍ حق ورکړو، چې نه د بنی آدم د وینې نه و، او نه د انساني پلار د نفساني خواهشاتو نه و، بلکې د خدای فرزندان و. نو کلام جوسه شو، او هغه زموږ سره استوګنې نه راغی، او موږ د هغه بریالیتوب ولید. داسې بریالیتوب کوم چې د پلار د یو زوی سره ښایي چې په فضل او حقیقت معمور وي. یحیی د هغه په حق کې داسې ګواهی کوي. هغه په زور وویل چې دا هغه سړی دی چې ما یادوو، چې دا یې وویل خو زما نه په درجه کې وړاندې دی، ځکه چې زه چې پیدا کېدم هغه وختي پیدا و، ځکه چې موږ د هغه د کلهمې معمورتیا نه درناوی او برکت موندی دی، ځکه چې که شریعت د موسی په ذریعه راغلی دی، نو برکت او حقیقت د عیسی مسیح په ذریعه راغلی دی. خدای چرې چا نه دی لیدلی سوا د خدای د یو زوی نه. هغه څوک چې د پلار زړه ته د ټول نه زیات نږدې دی، هم هغه هغه ښکاره کړی دی.
محترمو، چا چې عیسی مسیح نه دی پېژندلی، هغه خدای هم نه دی پېژندلی، ځکه چې شریعت د خدای پاک پېژندلو موږ سره د یو قاضي یا یو لوی بادشاہ په صفت کې وي چې لرې ناست دی، او زموږ د ګناهونو ټول حساب ورسره دی. د ډیرو خلکو دپاره خدای پاک ته تګ داسې دی لکه چې کوم عدالت یا تړنې ته روان وي. خو عیسی مسیح د خدای پاک په جنګلو موږ سره د یو رحیم پلار په صفت کې وي چې یو خوا ته د انصاف نه غافل نه دی، بل خوا ته هغه غواړي چې هیڅوک هم هلاکت ته ونه لیږي خو چې خلک بچ شي. هماغه موږ ته عیسی مسیح راولېږلو چې فضل او حقیقت موږ ته وښایي او د خدای پاک اصل مینه او د هغه د مینې ډک زړه راته وښایي چې هیڅکله نه غواړي څوک هلاک کړي، هغه د هر کس دپاره ژوند غواړي او د دې دپاره هغه د فضل لاره د عیسی په وسیله خلاصه کړې ده. په دې پوهېدو دپاره خط د رومیانو نه دا واورئ چې څنګه د شریعت نه د خلاصون وضاحت کوي.
زما ملګرو، تاسو نه خبره نه شئ کېدی، زه هغوی ته وایم څوک چې څه نه څه د شریعت نه خبر دي، چې سړی د شریعت تر هغې پابند دی تر څو چې ژوندی وي، د هغې نه پس نه. لکه یو واده شوې ښځه تر هغې د خپل سختن پابند ده تر څو چې هغه ژوندی وي، او که د هغې سختن مړ شي نو بیا هغه د واده د شرعي پابندو نه خلاصه شي. نو په دې وجه که هغه د خپل خاوند په ژوندانه د بل سړي سره لار شړي نو هغه د زنا جرم کوي، خو که چېرې د هغې خاوند مړ شي نو هغه د شریعت نه آزاده ده. نو هغه که چېرې بیا د بل سړي سره سترګه اخلي نو زناکاره نه وي. نو زما ملګرو، تاسو هم په شرعي جوړ د عیسی د وجود سره تړلی یې، او ځکه مړ شوي یې هم د هغې په برکت تاسو د هغه په ذات کې یو بل خاوند موندی دی چې هغه د مړو نه پاسوله شوی دی، د دې دپاره چې مونږ د خدای په وړاندې میوهدار شو. څه وخت چې مونږ د خپل سفلي فطرت مطابق ژوند کوو نو زموږ د ګناهونو خواهشات د شرعي حکمونو د وجې رابیدارېدل چې د مرګ میوه راوړي. خو اوس هر کله چې مونږ د هغه څیزونو لپاره مړي وو کومو چې مونږ پابند کړي وو، نو مونږ د شریعت نه په دې شانه آزاد یو او چې په یو نوي انداز د خدای خدمت وکړو. هغه لار د روح ده چې د زړې لارې نه مختلفه ده کومه چې د لیکل شوي شریعت لار ده. نو بیا به څه وشي؟ آیا شریعت د ګناه سره برابر دی؟ یقینا چې نه، ځکه چې که شریعت نه وی نو زه به په ګناه پوه شوی نه وی. مثلا ما به دا هیڅکله هم نه وی پیژندلی چې حرص څه شی وي. که چېرې شریعت دا نه وی ویلی چې تاسو وګسترګي کېږئ، ما هم د دې حکم له کبله ګناه ته دا موقع په لاس ورغله او ما کې د هر قسمو غلطو خواهشاتو ځای پیدا کړو. چې شریعت نه وي نو ګناه بی اثره ده. یو وخت داسې و چې د شریعت په غیر موجوده کې زه پوره ژوندی وم، خو هر کله چې حکم راغی نو ګناه ژوندی شوه او زه مړ شوم. او کومو حکمونو چې باید ژوند پلو لار اخیستی وی زما د تجربې مطابق زه مرګ پلو روان کړم، ځکه چې ګناه په شرعي حکم کې موقع ومونده زه علم سولم او د شریعت په لارې مړ کړم. ځکه شریعت ځاني خو مبارک دی او حکم هم مبارک دی او حق او ښه دی. نو بیا مونږ دا ویلو شي څه چې دا ښه څیز ګني زما مرګ و؟ هیڅکله نه. دا خو ګناه و چې زه یې ووژلم او هم په دې شان ګناه خپل اصلي شکل ښکاره کړو، او دا شان د حکم په وسیلې ګناه د نور کړ نه زیاته بده شوه. مونږ پوهیږو شریعت روحانی دی، خو زه نه یم. زه غیر روحانی د ګناهونو زرخرید غلام یم، تر دې چې زه خو خپل حرکتونه خپل نه شمارم، ځکه چې زه څه کوم نو هغه هغه څه نه دي چې زه یې کول غواړم، بلکې هغه دي چې زه ته ځان ژغورم. خو که چېرې چې څه زه کوم هغه زما د مرضۍ خلاف وي، نو مطلب یې دا شو چې زه د شریعت سره متفق یم او دا د صفت لایق ګڼم. خو لکه څنګه چې څیزونه دي نو زه د عمل هیڅ اختیار نه لرم، خو دا چارې په ما کې موجود ګناه کوي، ځکه چې ما ته دا معلومه ده چې زما په ذات کې هیڅ نیکی نشته. مطلب مې د خپل سفلي فطرت نه دی، ځکه چې زه د نیکۍ کول خواهش لرم خو عمل نشته. زه چې څه نیکي کول غواړم په کولو کې پاتې راځم، خو چې زه څه کوم هغه غلط دي او زما د فطرت خلاف دي. او څه چې زه کوم که هغه زما د فطرت خلاف دي، نو ښکاره خبره ده چې د کوونکی زه نه یم، بلکې هغه ګناه ده چې زه یې په ځان کې لرم. نو ما بیا دا اصول هغه وخت معلوم کړو چې هر کله زه نیکي کول غواړم نو صرف بدی ته مې لاس رسېدی شي. زما په لاشعور کې زه د خدای په شریعت خوشحاله یم، خو زه دا ګڼم چې زما د وجود په اندامونو کې یو بل قانون کار کوي چې هغه زما د لاشعور
د منل شویو شریعت سره په جنگ دی او ما د شریعت په قانون کې قیدوي. دغه زما په اندامونو کې د ګناه قانون دی. زه یو عاجز مخلوق یم، نو داسې څوک دی چې هغه به ما د مرګ د کومې نه بهر کړي. صرف یو خدای دی چې زموږ د مالک عیسی مسیح په ذریعه به رامدد شي. د خدای ډیر شکر دی. په لنډو ټوک کې زه چې پخپله د خدای د شریعت پابند یم، د اکل سلیم د خاون په حیث د خپل سفلي فطرت د لاسه لا اوس هم د ګناه د اصول غلام یم.
همدا لار د خلاصون ده چې موږ د دې بدن دپاره نه، خو د خپل روح دپاره ژوند تیرو او د خدای نه فضل وغواړو چې زموږ مدد وکړي. محترمو، عیسی مسیح نور د دنیا دی او هغه تاسو د شریعت د تیارو نه خلاصولی او په خپل فضل کې ځای درکولی شي. ستاسو د خولې نه یو ساده دعا چې پکې مو د زړه خلوص شامل وي، تاسو ته د خلاصون ټول لارې آزادولی شي. یوحنا رسول په خپل خط کې د عیسی مسیح صفت په دې الفاظو بیانوي:
دا خبره له ازله وه، مونږ اورېدلې ده او مونږ په خپلو سترګو لیدلې ده. مونږ یې ننداره وکړه او په خپلو لاسونو محسوسه کړه او مونږ دې په هکله اوس درته وینا کوو. زموږ مدعا د ژوند د ټیکې نه دی. دا ژوند مونږ ته څرګند کړی شوی و او مونږ لیدلی دی او مونږ یې تصدیق کوو. مونږ دلته د هغه دایمي ژوندون چې د پلار سره تیر کړی شوی دی او مونږ ته څرګند کړی شوی دی تصدیق کوو. څه چې مونږ لیدلي او اورېدلي دي هغه تاسو ته څرګندوو، ځکه چې مونږ او تاسو په یو ځای په عام ژوندون کې پکې شریک شو. هغه ژوندون کوم چې مونږ د پلار او د هغه زوی عیسی مسیح سره شریک کړی دی، دا مونږ ځکه لیکو چې زمونږ د ټولو خوشحالي پوره شي. دا هغه پیغام دی چې مونږ د هغه نه واورېد او تاسو پرې خبروو چې خدای نور دی او په هغه کې هېڅ تیارې نشته. که چېرې مونږ په خولې دا ووایو چې د هغه سره په ژوند کې شریک کیږو او ګرځېږو په تیارو کې، نو بیا زموږ خبرې او ژوندون تش دروغ دي. خو که چېرې مونږ رڼا کې ګرځو لکه څنګه چې هغه پخپله د نور نه دی، نو بیا مونږ ګډ ژوندون شریکوو او بیا مونږ د هر یو ګناه نه د هغه د زوی مسیح د وینې په برکت پاکیږو. که چېرې مونږ د بې ګناهۍ دعوه لرو، نو مونږ پخپله ځان ته دوکه ورکوو او د رښتیاو نه ډېر لرې یو. که مونږ د خپلو ګناهونو اقرار کوو، نو هغه مهربانه دی او مونږ دا یقین لرو چې هغه به زموږ ګناهونه معاف کړي او د هر قسمه خطایي نه به پاک وساتي. که چېرې مونږ دا ووایو چې مونږ هېڅ ګناه نه ده کړې، نو مونږ په هغه دروغ ورته پوو، نو بیا د هغه خبرې په مونږ هېڅ اثر نه کوي.
عیسی مسیح ستاسو ژوند روښانه کولی شي چې تاسو د خدای پاک سره شراکت ولرئ. راځئ چې ولا بلنه ورکړو. دا ساده دعا ما پسې وایې: عیسی مسیح، زما د ژوند په تیارو کې خپل نور راوله چې زه هم د خدای پاک په بادشاهۍ کې د شریکېدو جوګه شم. زه د خپل ګناهونو اقرار کوم او د بخښنې دپاره ستا په پاکې قربانۍ ایمان راوړم. آمین. خدای پاک دې مونږ تاسو ته د دې توفیق راکړي چې د هغه په حضور کې پاک او بې عیبه حاضر شو. اجازت غواړو. د خدای په امان.